ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 2 بجو په دې خبرونه کې تاسو ته مجید بابر زما د همکار نجیب عامر او جانتن رامری سلامونه ونې کې هلی وي دا غړې د کرخې په غاړه خبرونه ته ځانګړې شوې ده د کرخې په غاړه په نننۍ خبرونه کې به د پښتون سیاستوال او ډېر د لوړ شخصیت چې کوم وو او اوس ممکن نشته افضل خان لالا د هغه په ژوند د هغه په سیاست او د هغه په مبارزه باندې خبرې کوو په دې خبرونه کې برا سره بلابل کارپوهان او د هغه ملګري راځي چې هغه پیژندو خو اوس اول خبرونه د نجیب باندې
پاکستان وای په افغانستان کې امن د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د لارې ممکن دی د پاکستان د برېښنایي مطبوعاتو تنظیمونکې ادارې پم راپرسنه یو غټ کړي چې د غیر قانوني اعلان شوو ډلو راپورونه د خبروي او امریکا ترهګری پر ضد د قزاقستان هڅه وستایلې دا هم پوره خبرونه ده پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې دوی د سولې دروستلو لپاره حل رول لوبول شي چې افغان حکومت او طالبان خبرو اترو ته غاړه کیږي نو موري ول دې لپاره اړینه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې زندیدلې خبري بیا پیل شي نو موري پرون په اسلام آباد کې رسنوي ته ویل دوی په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې ملاتړ کوي افغانستان د سرتاج عزیز په تازه سرګندونو سره ډول تفسیر نه کړي خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د پاکستان مرسته باور سره داوی چې ترهګرو ډلو د ملاتړ نه دی لاس واخلي د قبایلی سیمو د سباون د ټاکلو پاړه په جوړ شوې ټول ګوندی زغونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې وشوه سیاسي مشرانو ویل دوی د دې خبرې پلوي دي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي دا ټول ګوندی زغونډه د جماعت اسلامي لخوا راغوښتل شوې وه او ګڼو ګوندونو په کې ګډون وکړ په دې موخه د قامي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویل
دوی اشتم ترمیم چې کوم راغله دي مونږ دې مکمل حمایت کوو د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زمشي او د سره به نه صرف د غوي مشکلات به پکې حل شي بلکې مونږ دا غړو چې پښتنو ته به تقویت ملو شي ټول پښتانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي نو د دې خپل یو اهمیت شته
هلته پرون په بنو کې د یو لاریون په ترڅ کې قبایلي مشرانو او د مدني ټولنو غړو له حکومت ته همدا غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي پولیس وایي نامعلوم وسلوالو نن په ټانک کې یو ځایي خبریال په ډزو واژه خبریال محمد زمان نن سهار په خپل موټرسایکل سپور کاته روان و چې د ټانک سره نږدې تر برید لاندې راغی پولیس وایي نو موړه سلور د زلګیدل او چروسته د ډیرا اسماعیل خان په رختون کې ساور کړه تر دې غړې چا د بریډ پړه قبول کړي نه د محمد زمان د قبایلی خبريالانو د ټولنې غړې هم پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ تر ټولو ناخوندي ځای خودل کیږي راپورونه وايي د قبایلی سیمې با جوړ جنسي یو ملک محمد یونس په بمی چودنه کې وژل شوې ده دغه سره دوه ماشومان ژوبل شوې دي ملک محمد یونس نن سهار ل خپل کوره سواد ته د افضل خان لالا د لاسنیوي یا دوا د پر روانو چې په لار کې ګاډي باندې د ماین چودنه وشوه سرکاري انتظامی د دغه پیښې تصدیق کړي ولی د یادې پیښې پړه لا هم کومې ډلې نه ده منلې د پاکستان د برېښنایي رسنیو تنظیمونکې ادارې پم را په پاکستانی ټلویزیون او رادیوګانو غږ کړی چې د دوه اویا غیر قانونه پیژندل شوو تنظیمونو په اړه د راپورونه نه خپروي په دې کې 12 هغه تنظیمونه هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا ناقانونه اعلان شوي دي نوموړې ادارې پرون د ناقانونه ګرځول شوو ډلو یو لیکلړ هم خپور کړی چې د نورو تنظیمونو ترڅنګ پکې لشکر طیبه جماعت الدعوه او فلاح انسانیت بنسټ هم شامل دي راپورنوای د افغانستان د طالبانو نه جدا شوی یو ډلې مولا محمد رسول خان خپل نوی مشر ټاکلی چې د وسلوالو طالبانو د نوی مشر تابه د پاره باد چیلنج حیثیت وی د افغانستان طالبانو د روان کال د جولای په میاشت کې مولا اختر منصور وروسته لاغي خپل مشر ټاکلو چې افغان استخباراتي ادارې د مولا محمد عمر دمړيني خبر په ډاګه کړو ویلو چې نوموړی دوه کاله وړاندې مړ شوی دی د طالبانو نه د جدا شوی ډلې یو نامعلومه کمانډر پرون ویلي چې د مولا اخون په مشرۍ کې به د افغان حکومت امریکایي او نړیوالو ځواکونو خلاف جنگ لپاره د خپل مشر په توګه ټاکلی دی د سره صلیب نړیوال کمیټې یو لوړ رتبه چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري مرستو درسولو چارې پراخه کړې دي. د دې کمیټې عملیاتي مشر ډومینیک سټیل هارت تیر ورځ له یوې خبري اژانس سره په مرکه کې ویل له بده مرغه د افغانستان شخړه یو ځل بیا پراخه شوې او همدې ته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. ډومینیک سټیل هارت ویلي د افغانستان هغو سیمو ته چې وروستیو نامنیو ځپلې زیاته پاملرنه کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټې د جګړې په حالت کې له ټپیانو سره د مرستې د قیدیانو په چارو کې د همکارۍ په ګډون په مختلفو بشري برخو کې فعالیت کوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ترهګری پر ضد مبارزه کې د قزاقستان د صدر نور سلطان نظربایف مشري وستایله، خو دای هم ویل چې په کار دي د ترهګری د خطر په نوم جمهوریت او مخالفین ونه ځپل شي. نوموړي دا څرګندونه د منځنۍ اسیا د پخواني شوروي هیوادونو د دورې پر مهال پرون په دوهم پړاو کې د قزاقستان د سفر پر وخت کړې دي. جان کیری د ملاقات پر مهال نظربایف ته ویل چې د ایټمي پروګرام د نخورېدو د ملاتړ د پرتشدد سغدریزې خلاف ګامونو د افغانستان سره د تعاون او د داعش ضد مبارزې له وجې صدر اوباما د دوی د هڅو ستاینه کوي. نوموړي زیاته کړه چې قزاقستان او امریکا د امنیت په برخه کې سنجیده ګډ مفادات لري. د روس د هوایی کمپنۍ یو چارواکي ویلي د مصر په سینا دشته کې د روس د جاز د خپلې ټکنیکی او یا د پایلټ د غلطۍ له وجې نو غورځېدلی. د تیر خالی په ورځ د روسي کمپنۍ د سورلو د جاز د پریوتو په دغه پیښه کې 240 کسان وژل شوي. د کوګالی ماویا کمپنۍ نایب مشر الیگزاندر سمیرنوف ویلي ممکنه ده چې دا پیښه د کمبل ټکنیکی یا فزیکي عمل له وجې رامنځته شوې وي. دا جاز چې د مصر د شرم الشیخ نه د روس سینټ پیټرسبورګ ښار ته روان و، د الوت نه 30 منټه پس په سینا دشته کې وغورځېده چې پکې ټول سپاره 240 سورلۍ او عمله مړه شول. دا تر دې ګړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیاور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 1.5 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپۍ او 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپۍ او 1.5 پیسې او په 1.14 روپۍ او 1.25 پیسې. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او 1.5 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 1.5 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپۍ او 1.5 پیسې او په 28 روپۍ. یو افغان په 1 روپۍ او 1.5 پیسې او په 1 روپۍ او 2.5 پیسې او په 1 پاکستاني روپۍ 240 اتیا ایراني ریالونه خرڅل کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 280 اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به موسم خشک وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 14، بنو کې 25 او 45 او په کوټه کې 22 او 10 وي.
د کرخې په غاړه.
د کرخې پر غاړه اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. زستا سو قربا مجید بابر يم د کرخه پرغاړه خبرونه کې یو واری بیا تاسو ټول ته هرکلی کوم. څنګه چې تاسو ته د خبرونه په پیل کې مونږ وویل چې د خبرونه خدای بخلی افضل خان لالا ته ځانګړی شوی ده. افضل خان لالا پښتون سیاستوال او افضل خان لالا د پښتنو د پاره سیاست کولو د لرو برو افغان او د لرو برو پښتون د ګټو خبرې به کولې. دا غوی د سیاسي د هغې د ټولنیزو ګټو خبرې به کولې. افضل خان لالا دوه ورځې مخکې د پېښور د پنډای په سی ایم ایچ هسپتال کې د سږي یا د لیور د ناروغۍ له کبله د یو کم نوي کالو په عمر کې د دې دنیا نه سترګې پټې کې. افضل خان لالا د کال 1928 کې د سوات په دروشخېلو سیمه کې د زمیدار حبیب خان لالا په کور کې زیږیدلی و او زده کړې یې د اسلامیه کالج نه کړې وې. د وکالت ډیګري ترلاسه کړې وه. د لاهور په ګورنمنټ کالج کې هم سبق ویلی و او د دې نه پس بیا وفاقي او صوبایي وزیر هم پاتې شوی و. نن به د هغه په سیاسي ژوند او د هغه د ژوند په نورو اړخونو باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې راسره ده د خدای بخلي اجمل خټک چې د عبدالخان لالا ډیر کلک ملګری و. د هغه زوی ایمل خټک چې خپل هم خبریال دی، لیکوال دی، عبدالخان لالا د ډیر نږدې نه پیژ پیژنی رسد ټلیفون د لارې راغلی دی هغه سره به عبدالخان لالا په ژوند په سیاسي ژوند او د هغه په سماجي اړخونو او د هغه په ساتي حوالو سره خبرې کوو او د دې نه علاوه شمیم شاهد چې عبدالخان لالا یې ډېر نږدې نه پیژندو خبریال دی هغه سره به خبرې کوو. هڅه کوو چې د عبدالخان لالا یو ډېر کلک ملګری چې پېښور کې د هغه کلک ملګری و هغه سره خبرې وکړو او د هغه د نمبر پیدا کولو هڅې کوو چې هغه هم پیدا کړو. خو اوس راسره ایمل خټک د ټلیفون په لارې ملګری شوی دی. نو ایمل ستړی مشي په خیر راغی. ایمل خټک صاحب را سره اوسئ او د عبدالخان لالا په ژوند د هغه د سیاسي ژوند د هغه په ذاتي ژوند د هغه په مبارزه به خبرې کوو. خو دا اوریدونکي دي زمونږ اوریدونکي که هغوی غواړي چې په دې خپرونه کې موږ سره برخه واخلي زمونږ د میلمنو نه څه پوښتنه وکړي یا د عبدالخان لالا د ژوند په اړه باندې که هغوی سره کومه داسې خاطره وي هغه را سره هم شریکولی شي. نو زمونږ د ټلیفون نمبر او د سکایپ د آی ډي پېژندګلوي څه په دې ډول ده.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15 00 24 11 40 215 00 24 11 40 315 00 24 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800223333
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. کرخه په غاړه خبرونه ده او نن دا خبرونه افضل خان لالا ته دا غ سیاسی ژوند ته دا غ سماجی ژوند ته د بختنو د پاره د هغه مبارزې ته ځانګړې شوې ده. ایمل خټک را سره دا مهال د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی هغه سره به خبرې کوو. شمیم شاهد به را سره هم راځي او د عبدالخان لالا خدای بخلي یو ملګري ته هڅه کوو چې دا غ ډېر کلک ملګری د ډېرې زمانې ملګری هڅه کوو چې هغه سره رابطه وکړو هغه سره هم خبرې وکړو. ایمل خټک اول بیا ډېره ډېره مننه آباد اوسې چې په دومره لنډ تنګ وخت کې دراله وخت راکړو. ایمل خټک صاحب که مونږ وایو چې آیا د پښتنو سیاستوالو هغه اخرنی امید چې کومو چې کوم د پښتنو د سیاست دپاره د پښتنو د ګټو دپاره په ډېره نیکنیتۍ سره یو مبارزه یو هڅه کوله هغه عبدالخان لالا د دې نه مخکې چې کوم سیاستوالو لکه ولی خانو باچا خانو ستاسو والد صاحب اجمل خټک صاحب و خدای دې وبخښي داسې نور نو هغوی لاړه دا اخرنی هغه امید و چې لاړو ستاسو څه ګڼئ؟
بالکل بابر صاحب سنگھ کے تھا دې کې شک نشته چې د افضل خان لالا غونې شخصیت یا د هغه د عمومره یا د هغه د وخت څومره سیاسي مشرانو نو هغه تقریبا چې دی نو وفات شوي دي او د سیاسي صحنې نه په فزیکي توګه باندې بار شوي دي. نو دا تاسو خبره تر ډېره د پورې صحیح ده چې د هغه دور سیاست چې کوم ده اصول سیاست چې کوم ده استقامت سیاست چې کوم ده ورته ویلی شو چې را یو نظریاتي سیاست و نو هغې سیاست کې کوم وارثان هغه سیاست کې کوم علمبرداران نو هغې کې په آخر کې دغه خان لالا پاتې و هغه هم چې دی نو بل ورځ ته زموږ نه وایشته خدای دې ورته واړه جنتونه نصیب کړي. او دغه مشران چې و نو دوی د دوی نظریاتو سره اختلاف کېدی شو خو ولې د دوی سلوک د دوی رویه او د دوی هغه کردار داسې و چې که فردو ته د دوی سره سیاسي او نظریاتي اختلاف هم لرلو خو ولې مخالفینو پورې هم چې دی نو هغوی به دا خبره منله عزت ورکولو چې دا د اصولو خلک دي او دا نظریاتي خلک دي او د دوی د کردار به ستاینه کوله. نو اوس چې کوم داخله پس چې کوم سیاسي مشران دي چې هره پارټۍ کې دي نو هغه د هغه بدي خلک نه دي یا د هغه سطحې خلک نه دي یا د هغه اعتماد د خلکو یا د خلکو
اعتبار کې نشته
دغه نه لري خلکو کې محبوبیت نه لري څنګه چې دغه مشرانو لرلو.
خو امل لکه تاسو خبرو کچیر نظریات سره اختلاف کې دی شي نو په خاص توګه دی عبدالخان لالا د سیاسي سفر ډیر د لوړو جوړو ښکار شوه او هغه به د اصول په بنیاد افغان کولو د اصول په بنیاد باندې به سیاسي ملګرتیاوي به جوړولې لکه مونږ وګورو چې د خپل ګوند جوړول او بیا پیپلز ګوند سره په سیاسي اتحاد کې شاملې د لو وزیر کېدل دا د هغه د پښتنو د سیاست او د پښتنو د سیاسي دغه چې کوم اصولي سیاست وایو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او د ټلیفون لیکي پاکستان کې ډېری خرابې دي د ایمل خټک صاحب د ټلیفون لیکه کته شو بیا هڅه کوو چې ایمل خټک صاحب ته ورشو او غسر د عبدالخان لالا په ژوند باندې خبرې وکړو شمیم شاهد ته هم مونږ هڅه کوو چې شمیم شاهد ته ورسو او د دې نه علاوه مونږ به هڅه کوو په دې خبرونه کې چې د عبدالخان لالا چې کوم کلک ملګری وو دا کوم د وړوګوالي ملګری وو کوم نږدې ملګری او هغوی سره ډیر زیات وخت تېرولو نو هغې مونږ په دې خپرونه کې د راوستو هڅه کوو. جانتن رامریز لګیا دی څنګه چې تاسو ته مو ویل عبدالخان لالا په کال 1968 کې د سوات په دروشخیله کې پیدا شوی و. د حبیب خان په کور کې وو او ایمل خټک را سره بیا راغلی دی. نو ایمل ما پوښتنه دا کوله چې لکه سیاسی اتحادونو ته تک نوی سیاسی ملګرتیاوی جوړول یا د پښتنو د قام پرستو سیاستوالو نه خفه کېدل د عبدالخان لالا په ژوند کې په سیاسي ژوند کې دا به ډېرې خبرې ډېرې زر مخې ته راتلې د دې څه وجه وه؟
ګوره دې خبره دا ده چې زما په خیال د یو کوم سیاسي شخصیت د یو کوم خاص موقف یا د هغه کوم خاص په یو خاص وخت کې یو د هغه سیاسي پوزیشن مونږ ګورو نو هغه کې پکا ده چې مونږ د هغه وخت حالات په نظر کې وساتو چونکه په مختلفو موقعو باندې هغه د خپل نورو ملګرو سره سیاسي اختلافات رانل نظریاتي اختلافات رانل نو په هیبه بنیاد باندې به هغه کې د نو لاره بدله کا او ځان ته خپل سیاسي لاره غوړه کا. زما په خیال باندې دا یو بده خبر وره دا ځکه چې هر کله ته په سیاسي تور باندې یا نظریاتي تور باندې په یو لاره باندې روانې او پای کې ته مطمئن نه یا چا سره ملګرتیا کې او په ملګرتیا کې ته مطمئن نه یا تا ته پکې دا ښکاري چې ګني زه د خپل لارې نه که په دې ملګرو سره روان یم نو زه د خپل لارې نه چې یو طرف ته کېدای شم یا لاره رانه خطا کېدای شي نو ځان ته بل لاره غوره کول زما خیال ده یو ښه خبره په دې باندې ده چې فرض وکړه ذهنی طور باندې مطمئن نه وي او ته د تذبذب ښکاري او هغې باوجود کې دی نو چا سره په لاره باندې روان وي نو دا خو نه ستا په فایده کې ده او نه د هغه خلکو یا د تحریک په فایده کې ده. نو زما په خیال باندې خان لالا یو داسې شخصیت و چې هغه چې کله هم اختلاف راغلی دی نو هغه لاره بله کړې ده او زه یم چې او ښه په نره لاره بله کړې ده ښه په ایمانداری باندې لاره بله کړې ده بجای د دې چې هغه د منافقت نه کار ایستی بجای د دې چې هغه په خپلو اصولو باندې هغه اصول کې وو که خو که بدو پایې باندې سودا بازی کړې وی هغه چې مطلب دار پتی موقع دا فیصلہ کول چہرہ غلط تو صحیح جمع پخیال دا خبر تاریخ تک پکان دی دیکھ کہ خبروں کا موقع د تعصب دلاندې هم یا زما په کې ذاتي خوښه نه خوښه شامل وي نو دې د پاره دا ځینې خبرې په کار ده چې تاریخ ته انسان تاریخ به دا فیصله کوي چې څوک سیاسي طور باندې صحیح و څوک غلط و خو دا دی چې دې کې شک نشته چې خان لالا کې فرض کا سیاست کړم دی نو په هغې کې خپل لار او خپل دریز او خپل پوزیشن چې دی نو هغه په نرتوب باندې او په مخلصانه توګه باندې واضح کړی دی او چې کله هم ضرورت محسوس کړی دی نو لاره بیله کړي.
صحیح. شمیم شاهد را سره هم موجود دی. شمیم شاهد خبریال دی، لیکوال دی، د خان لالا سره ډېر نږدې پاتې شوی دی، د خان لالا په ډېرو خبرو نه خبر دی. شمیم شاهد صاحب خبرونې ته په خیر اغېستړي مشئ.
مهربانی مهربانی
شمیم صاحب د ایمل خټک نه پښتنو کا چې کومنګ په اوسنی اثر کې د قام پرسته د سیاست د لمبردارو خبره کو نو شمیم صاحب تاسو را سره موجود یې
جی بالکل
او نو کومنګ د قام پرسته د سیاستوالو د لمبردارو خبره کو د یو پیړی خبره کو چې هغه به د اصول سیاست کولو او داسې خلکو چې هغه به سیاست کې د پښتنو غټي د خپل قام غټي ډېر بر ساتلې پغې کې اخرنه نوم د خان لالا او خان لالا سره تاسو غنی چې دغه د سیاسي مبارزې د اصول په بنیاد د سیاسي مبارزې د دور بس ختم شو خان لالا سره تاسو غنی
نه زه خو دا نه ګڼم چې د خان لالا سره دا دور ختم شو خو یقینا چې د خان لالا د مرګ سره د دې تحریک ته یو ډېر غټ نقصان ورسېده تحریک زه دا ګڼم چې د زه پخپله ځانې دا وایم چې په دې اوسني کل کې چې راکم زموږ مشرانو په هغه کې د ولی خان نه وروستو اجمل خټک صاحب وو او بیا په درېیم نمبر باندې د خان د نانونو نو دا یو هغه غټی کوه چې هغه د باچا خان نه وروستو هغوی کوشش دا کړو چې دغه تحریک چې کوم دی دغه ژوندی ساتلی او د خان لالا خو به زه تاسو څه وم د خان لالا خو زما او زما د خاندان د ډېر پخواني تعلق نو زه به لومړی هغه خبره وکړم چې کله په اویایم دای کې چې کله د دلته کې د ذوالفقار علي بټو صاحب او د ولی خان ترمنځ اختلاف راغی نو لومړنی کوشش دا شو چې افضل خان لالا د ولی خان نه جدا کړي خو ده په هغه وخت کې انکار کړی و دلته کې د میچنلین باندې د کوم سلیم صاحب الله کور چې کوم دی په دې کې د سره غونډه شي و دورته ډېر ښکاره ټکو کې انکار کړو د هغې نه وروسته وخت په وخت باندې دا تحریک روان و په دې کې د اغیارو دا کوششونه چې د دغه مشرانو ترمنځ اختلاف و کړي د دې مشرانو په ما دغه کې په منځ کې بېته پاکي راغلي او ورسره داسې دام کوششونه روان و چې دوی بدنام کړي په مختلفو بانو باندې په مختلف سلوګن باندې او په دې کې تر ډېره حده پورې که تاسو وګورئ نو دغه اغیار کامیاب شو خو بیا هم د فون خبره دا وه چې که دوی به هر طرف ته لاړو که د یو بل به هر څومره اختلاف کو خو د دې هغه بنیادي مقصد چې کوم هغه د پښتنو د حقونو خبره د صوبې خود مختاره خبره د افغان یو کولو خبره د ډیورن لاین خبره د فیډریشن خبره د آئین خبره نه په هغې باندې به همېشه تل که دوی به هر څومره یو بل سره اختلاف وو یو بل نه جدا شوي وو خو بیا هم د دوی په خبرو کښې څه فرق نه راغلی زما دا فکر دی چې زما د خان لالا سره اخري چې کوم خارج ته سفرونه دا تیر کال مونږ د غنی خان کانفرنس کابل ته مونږ تللي وو مونږ تقریبا پنځه شپږ ورځې یو ځای تېرې کړې وې نو په دغې کښې خو خیر وړاندې نه زه خان لالا چې کله به جرګه وه کله به د هغه کانفرنس وو نو هغې کښې به زه خامخا ناست وم د هغې په انتظامیه کښې وخت شامل وم خو په دغه ورځو کښې ما وکتل خان لالا یو خو د صحت ډېر غورځېدل وو کمزورې شوی وم او دغه م خو د هغې باوجود هم هلته کښې چې هغه پنځه شپږ ورځې هلته کښې د حامد کرمي صاحب سره د ډاکټر اشرف غني صاحب سره داشان د نورو مشرانو سره چې د هغې خبرې اترې شوې وې نو په هغې کښې ما وکاته چې د هغه په سټینډ کښې څه فرق نه راغلی او بیا چې دلته کښې راغې او بیا چې هغه دلته کښې راغې او دلته کښې دا اوس مطلب چې ما ته تقریبا یو میاشت وړاندې په ټلیفون باندې را ته خبرې وکړې او ما ته وې چې ته راشه سواد ته او زه ډېرې خبرې دي چې زه دا تا سره کول غواړم بیا ما ته وخت میلاو نه شو زه لاړ نړم نو ما سره خو به په وخت وخت رابطه وه ډېره ښه او خبرې به را ته کولې پوه کولم به کوشش مې دا کړی چې
شمیم صاحب زم د دې ګوایم چې کله به خان لالا پېښور کې وو نو هغه به تاسو سره یا دوه درې ملګري نور وو چې هغوی سره به د زړه خبرې کولې او بیا به هغې هغه د زړه خبرې داسې به ښکارېدي چې خان لالا زدي وو په خپله خبره ولاړ چې کله به په خپله خبره ودرېدو نو هغې خبرې نه به اوړېدو نه تاسو څه ګڼئ
زه حقیقت هم دا دی دا حقیقت هم دا دی چونکې زما خو ما خو تاسو ته وړاندې وو چې زمونږ د سوات هغه پخوانی پری جنبې وي نو زما د خاندان پره جنبه چې کوم وه نو زمونږ مشري چې کوم وه نو هغه د خان لالا د کورنۍ سره وه او خان لالا د علي صاحب نه وروسته بیا د خان لالا مشر ورور وو بیا خان لالا شو نو بیا دغه زمونږ د مشرۍ کور وو یو یو دغه خو چې کله به ده خبره وکړو نو هغه خبره کښې بیا اخوا دې خوا نو بیا به په خپله خبره ولاړو او په دې باندې به زه دا یو خبره ده چې زه به ده سره پدغه کې بازار سره ولاړو ځکه چې ما به دا زموږ مشر دې ما تخت نکوي دې دا وستا مشري نو چې کله به دا یو خبر راتله کله به ما تر خبر راتله نو ما بغي ته وی چې نه خان لا چې سوی نو تاسو به د سره ولاړی خو دغه یو دی کې مطلب چې ما دا زموږ دغه چې کوم شو چې کله دې دا ګوند دې دا کو نو په دغه کې مطلب چې هغه د ټول خپل خپل خوخه خو ما کوشي مدا کو چې دا زموږ مشر دې کورنۍ مشر دې زموږ د کاري جنډې مشر دې نو د عزت ته تاسو سره نقصان نه رسوي که سیاست مور څنګه دی ټیک دا وختي اختلافونه بیا هغه مو شو او ما هغه شو چې هغه وختي اختلاف نه لس کله دې یو بل نجدا شو هغه پښتنو ته ډېر نقصان رسو خو بیا چې دې یو شو هغه ډېر ګټه مو رسوله او زه دا وایم چې کتر دا دې د شم د تقسیم وینو دا چې کوم تبای شي په دې نه لس کله کې د دین ودا سیچن دوا دا اوس هم کوم شي دا څه کې دې یو شو او کدی نه یو شو دا تبای ډېر زیاته وا
صحیح شمی څه ورو ایمل خټک لا ایمل خان لالا نه به حیثیت د یو پختون خبریال یا د یو سیاسي کورنۍ د یو غړي په حیثیت باندې د خان لالا نه مونږ کوم اصول غستې شو کوم څه امتیاز ده چې خان لالا به په هغه اصول یادېږي ایمل ما سره موجود دی ایمل خټک د خدای بخیر اجمل خټک زوی دی او ایمل خټک سره ما سره موجود دی ایمل خټک صاحب دا محل د ټلیفون لیکه کته شوی د ایمل خټک لبیا ایمل خټک صاحب لبیا ورو شمیم صاحب هم دغه پښتنه تاسو نو کوله که مونږ وایو مونږ د خان لالا نه د مونږ کول ستاسو کول مونږ ته سیز دک مونږ ساغ استې شو دغه د خبرونه دغه د مبارزې نه دغه د ژوند نه
یار هغه خو یو خبر باغه دا کول نه کوم دا خیری خبره ده کوم هغه دا هغه وی چې چونکه دلته کې د پښتانه کس مستی د پښتنو ترمنځ کرخې دي او د دې کرخو له کبله دلته کې چې کوم دی نو هغه قوتونه ته مکمل او شوی چې کومه د ترهګرۍ په نوم باندې په دې سیمه کې په دې منطقه کې خپل مفادات او تحفظ دپاره راځي یا د خپلو ګټو دپاره راځي نو یو خبره خو هغه دا وه چې دا کرخې لرې شي د پښتانه یو شي د دوی ترمنځ انډرسټینډینګ لکه پیپل ټو پیپل کانټیکټ دا به مونږ ډېر زیاته خبره کوله چې مونږ وایو چې دا اوس دا یو دوه هېوادونه دي حقیقت دا دی چې پاکستان هم یو هېواد دی افغانستان هم یو هېواد دی خو د دې تر مخه چې دندې په دې دوړو هېوادونو کې که تاسو وګورئ نو پښتانه دي په یورپ کې مونږ د یورپ په شان یو فارمولا هغه په دې باندې ډېر زیات دا وکوله چې په هلته تاسو کچر دا تګ راتګ زیات شي لکه څنګه چې په یورپ کې دی د پښتنو ترمنځ بغیر څه د ریسټرکشن نه بغیر د ویزا نه بغیر دا وشي نو د دې هم ډېر زیات اثرات راتلی شي یووالی خو ډېر زیات مطلب چې هغې لپاره خو هغه ډېر زیات که تاسو ګورئ نو قانوني وحدت دا یو ډېر غټ سلوګن او د هغې قانوني وحدت دپاره هغه تقریبا څلور پنځه کتابونه هم لیکلي دي هر ځای کې به هغه کانفرنس کوه هر ځای کې به هغه جرګه کوله او هغه جرګه به داسې وه چې هغه د دې مشر نی دا چې کوم یو سړی خبرې کوي هم دا یې مشر دی نو هغه په دې لپاره هغه ډېر زیات کار کړی یو دا خبره کوله بل هغه دلته کې چې کوم دی د صوبای خود مختاره د لپاره په پاکستان کې ګټه شو د صوبای خود مختاره د لپاره هغه ډېر زیات حالې ځلې کړې او چې کله دا اکلسن ترمیم راغی نو په دغه ورځ کې هغه په پېښور کې او ډېر زیات خوشاله ډېر زیات خوشاله ځکه چې دلته کې دی افسر سیو لا افسر مسکیج کوم دی وسیدو د امنیت له کبله نو زه به ورسره هر سهار تلم نو په دې باندې ډېر زیات خوشحاله او ما ته چې یو ډېر ښه پرمختګ وشو خو په کار دی چې دا مونږ قایم وساتو او د دې دغه لپاره ډېر زیات کار کوو چې ټیک ده دې سره څه مشکلات شته خو که چېرې دا قایم وساتل شي نو د دې ډېرې ښې نتیجې مخې ته راځي
شمیم صاحب د خان لالا یو ډېره لکه چې اوسنی خلکو ته اوسنۍ لړۍ ته اوسنۍ معاشرې ته ډېر په دې نږدو کې دا خبره ډېره معلومه چې خان لالا کله سواد ته طالبان راغو او د طالبانو یو ډیر زیات الته کې زور وو خان لالا واحد داسې شخصیت وو چې الته کې پاتې شو هغه دا ویل زه دا کلی دا وطن دا کلاري کوسی نه پرېږدم که زه لاړم بیا به څوک دلته ودرېږي نو تاسو ګڼئ چې د هغه دا سټین د هغه دا ودرېدل د هغه دا خبره کول په سواد کې پاتې کېدل دا دې اثر اوسنی وخت پورې مونږ ته راکو سا اثر سو افیکټ چې امپیکټ وو
حقیقت بابر صاحب کتاب وګوره چې موږ وړاندې وایو چې هغه به یو خبره وکړه کارې دی ولاړو کله چې دا د طالبانو دا خبرې شروع شي، دوی سره خبرې اترې شروع شي، نو هغه په حقیقت کې چې کله د عوامي نېشنل پارټۍ ګوند چې کوم دغه د حکومت او هغوی د طالبانو سره خبرې کړي، نو هغه په هغې باندې هم ډېر زیات ریزرویشن، هغه به د زړه نه دا نه منله، هغه به وایي چې دا خبرې اترې چې کوم په دې کې، خو هغه به وایي یو دې کې د سوات نمایندګي نشته، او بل هغه د دغه طالبانو سره د خبرو اترو ډېر سخت خلاف و. چې کله دغه پیښې کېدې، نو هغه سره حقیقت دا دی چې حیدر خان چې کله وزیر اعلی و، هغه ورته سند لاړو، بیا ورته هغه مشران هم ولیدلو، د سوات چې کوم ایم پي ګانو دا ورته سند لاړو چې څنګه دلته کوم حالات خراب شي تاسو راوځي، خو هغه وایي چې نه زموږ زمه، او ما ته یاد دي چې هغه په دغه دوران کې چې کله دغه طالبانو خو ډېر داسې حالت دي چې د سوات ډي سي هلته کښې نشي پاتې کېدی، د ملکم ډي آی جي هلته کښې نشي پاتې کېدی، تانه ټولو طالبانو ته کړی، ټول ملک کې طالبان، هغه یو کوشش کړی په هغې هغه بریالی شي، او په دې وجه باندې د هغې عزت کښې نور هم اضافه شوې وه، او هغې کې ټیک دغه ته نقصان ډېر زیات رسېدلی، ځکه چې د هغه ډېر ښه ښه کارکوونکي چې کوم دی نو په هغې کې شهیدان شوي وو، هغوی ته مالي نقصان هم ډېر زیات رسېدلی وو، د هغې باغونه هم تباه شوي وو، د هغې کورونه هم تباه شوي وو، خو بیا هم هغه یو سټینډ اخیستی وو، په هغه سټینډ کښې هغه له خدای بری ورکړی وو، د هغې د وجه نه د هغه په عزت کښې نور هم اضافه شوي وو، او نن دغه وجه ده، نن دغه وجه ده چې که تاسو وګورئ چې پرون نادر سیکل هغه حق رسېدی، نو د هغه په جنازه کښې د پاکستان د آرمي ډېر غټ غټ افسران چې په هغې کښې کور کمانډر هم وو، په هغې کښې جنرل آفیسر کمانډنګ هم وو، آفیسر هم وو، دا خلک په کښې چې کوم که نه، دا ټول په کښې ناست وو، دا ټول په کښې ناست وو، دا ټول دلته کښې هغه ته خراج عقیدت ورکړو، هغې ته مطلب ډېرې زیاتې څرګندې وړاندې کړې، نو دا زما په خیال دا د هغه دغه وجه وه چې هغه یو سټینډ اخیستی، په هغې هغه خدای بریالی کړی.
صحیح شمیم صاحب، عبدالخان لالا که مونږ یادو، نو هغه به مونږ د هغه د مبارزې د پښتنو د پاره یادو، که هغه به په شخصي حوالې سره مونږ یادو، که هغه به مونږ شمیم صاحب، شمیم شاهد را سره موجود و، کوشش مونږ کولو چې دغه ناسته دا خپرونه تاسو واورئ، د عبدالخان لالا ته ځانګړې شوې ده، او د عبدالخان لالا په ژوند د هغه په سیاست باندې خبرې کوو، او را سره شمیم شاهد صاحب موجود و، او شمیم شاهد سره مونږ خبرې کولې، اوس را سره لطیف لالا راغلی دی. لطیف لالا ستړی مشې، په خیر راغی؟ لطیف لالا ستړی مشې، په خیر راغی. افضل خان لالا یادو. لطیف لالا ستاسو ملګری و، ستاسو د ژوند ملګری و، ستاسو د سیاست ملګری و، او د افضل خان لالا په ژوند خبره کوو. لطیف لالا، که مونږ داسې وګڼو چې یاره افضل خان لالا بس یو شخصیت و، د هغه سیاست او ژوند یو ځانګړی و، او دا ځان سره هغه یوړو او پرې نه خو، نو دا به په حقیقت مبنی خبره یې؟
نه داسې خو نه ده، خو هغه خو د هغه خبرې هم پاتې دي، د هغه کتابونه هم لیکلي دي، داسې کتابچې هم لیکلي دي، او د هغه د ژوند بعضې اصول هم مونږ لیدلي دي، چې هغه هغه ډېر په استقامت سره په ځای ولاړ سړی و، او د وخت ډېر پابند سړی و، او په خپل عقیده او په خپل فکر باندې ډېر ولاړ سړی و، نو دا خبرې یقینا د هغه په خاندان باندې، د هغه په دوستانو باندې، د هغه په پاټۍ کښې په خلکو په ملګرو باندې د دې خبرو یقینا اثر شته، او دا خبرې هغه ځان سره بېخي ځان سره نه دي وړې، نو زه خو دا وایم چې عبدالخان لالا یقینا ځانګړی سړی و، یقینا هغه یو په استقامت سره په ځای ولاړ سړی و، او یقینا چې کوم دی هغه د خپل رایې خاوند و، او هغه د تقریبا چې سات ریاست په یو کم او یم کال کښې د صوبې برخه شوه، د هغې وخت نه دی په عوامي نیشنل پارټۍ کښې، هغه وخت کښې نیشنل عوامي پارټي وه چې په هغې کښې شامل شو، نو تقریبا په دې قوم پرست پلیټفارمونو باندې هغه په کلکه ولاړ دی، او لږه موده د څه وخت لپاره د دغه نه خفه شوی و، نو هغه بیا راغې په عوامي نیشنل پارټۍ کښې، مونږ هم ورسره کار کړی و په د عوامي نیشنل پارټۍ نه بهر، نو هغه د پښتنو دا وحدت چې کوم دا دا د هغه یو د ژوند درمانو هغې باندې هغه لیکل کړي دي، په هغې هغه مباحثې سیمینارونه شیر کړي دي. نو دا پښتانه په پښتنو ځوانانو کښې نن داسې یو حرکتشته، حتی په سیاسي ورکرانو کښې شته، چې هغه د پښتنو وحدت، د پښتنو ملي وحدت، قومي وحدت، د افغان وحدت دا فکر لري. او دا د نورو خلکو سره سره زه وایم چې دا د عبدالخان لالا الله دې ولا جنتونه ورکړي، دا د هغه د فکر یاد دی او دا د هغه میراث مونږ ته پاتې دی او مونږ به دا بالکل نه هېروو.
لطیف لالا، داسې ویل کېږي، ډېر داسې خلک دا وایي چې تاسو د خان لالا نه ډېر مجبوره وایي، د هغه خبرې ته مې انکار نه شو کولی، د هغه هرې خبرې سره به روانه وایي، د دې وجه سوه؟
نه، داسې کتل څه خبره نه وه، ځکه چې زه ما ما د خان لالا نه زما څه معاشي مجبوري وه، نه زما سیاسي مجبوري وه، خو زه د دې قایل یم چې په پښتنو کې د پښتون روایاتو او د احترام او د عزت په ملګرتیا کې خیال ساتل دا لازمی عنصر دی او لازمی خبره ده. نو افضل خان لالا ما هغه ته د هغه ته په دغې وجه احترام لرلو او ما د هغه له احترام ورکړی دی، ورکوم به چې هغه دغې تحریک کې کم از کم د اویایم د 1900 نه پس هغه ما لیدلی دی، په دغې قومي تحریک کې هغه قرباني ورکړې ده، هغه د هغه پیسې خرچ کړي دي، هغه د یو د پښتونخوا د یو ګوټ نه واخله تر بل ګوټ پورې. که زه دا ووایم چې د افضل خان لالا زیات تر عمر چې کوم دی په سړک تېر شوی، ځکه چې هغه به د هر چا مړي ته، د هر چا ژوندي ته، د هر چا غم ته، ښادۍ ته هغه به ګرځېدو تلو به. نو زما داسې مجبوري نه وه چې افضل خان لالا هرې خبرې ته بانټي ویلی وی، ما به ورسره اختلاف هم کولو. ما ورته تر دې پورې ویلي وو چې خان لالا ته چې کوم قومي وحدت یادې، نو دا خو به یا افغانستان ماته یا به پاکستان ماته په لاس را ځي. نو هېڅ قسم زما مجبوري داسې نه وه، دا تاثر بېخي غلط دی.
لطیف لالا، تاسو چې دغه کومه پوښتنه وایي چې یاره یا خو به پاکستان ماته یا به افغانستان ماته، نو څه جواب و د افضل خان لالا؟
نو خان لالا وایي چې دغه د پوښتنو دا مرام زما دی د ژوند، او که په دې کښې پاکستان ماتېږي او که په دې کښې افغانستان ماتېږي، خو چې د پښتنو وحدت جوړ شي نو دا زما د زړم ژوند ارمان دی. او دا باید چې زما څوک ملګري وي چې هغه د دې د حاصلېدو دپاره او د دې ترلاسه کولو دپاره خپله مبارزه جاري وساتي.
لطیف لالا، د افضل خان لالا دغه نظریه د پښتنو د وحدت، د پښتنو د یووالي او د پښتنو د ګټو، د دې دپاره هغه سره څه پروګرام و؟ لکه داسې څه پروګرام و چې هغه عملي کېدی شي، مونږ پتلی شو؟
داسې نه چې هغه خیالات خو په کتابي شکل کښې پاتې دي. او دا یو خبره چې کومه د پښتنو د قومي وحدت خبره ده، نو دا د موجوده نسل دپاره او د راتلونکو خلکو دپاره هغه د دې نه استفاده کولی شي. خو نور چې کوم دی، زما په نیز باندې د عبدالخان لالا سره داسې نه، عبدالخان لالا د دې دپاره څه ځان نه ډله جوړوله، نه د دې دپاره د ځان نه تنظیم جوړولو، او نه د دې دپاره څه خاص قسمه سټرګل یا جدوجهد کولو، خو بس د دې تبلیغات به یې کول. نو په هغه معنی باندې چې څنګه د یو نظر دپاره، د یو فکر دپاره یو پروګرام وي، پروګرام دپاره بیا یو تنظیم وي، یو تنظیم بیا هغه د هغې دپاره ستراتیجي او ټیکټکس او د ټولو خبرو تعینو کړي. نو داسې څه شی عبدالخان لالا د دې عمر په حوالې سره جوړ نه کړ. او نه داسې یو پروګرام ورسره.
لطیف لالا مونږ دا وایو چې را د افضل خان لالا دا سیاسي ژوند کام پرستی او د کام د پاره د ګټو خبره کول د هغه د پاره د هغه عملی ژوند کوم خلکو ته خایو چې هغه س سټرګل کړو س کوشش کړو س حسی کړو نو هغه به سی لطیف لالا تاسو خو نږدې نه لیدلو
دا سیده چې هغه د بچا خان ورثه پارٹی او دا هغه د زوی عبدالولی خان سره ډېر نږدې ملګری پاتې وو او دا هغوی په نظریه او په فکر باندې ډېر کلک ولاړو او یقینا د هغې لپاره هغه خپله مبارزه کړې ده. یعنې چې سوات ریاست ختم شو نو نور هم لارې وې، د مسلمي لاره هم وه، د حکومتي لارو حکومتي لارې هم وې. افضل خان لاره په هغه وخت کې نیشنل عوامی پارٹی نیپ وا آغا او زن ملگری ور سپ دے کے شامل شل او د افضل خان لالا دا غین مخ کی دا کوشش ہو چې دا ریاست چې کم دے سوات ریاست او دی او پختون رو ولی جوڑ کرے وا اجمل خطک با مرتلو چې دا ریاست چې کم دے دا پختونو پدی غطر رو ولی کی شامل شی نو دا آغا دا دا قومی وحدت فکر چې کوم دی دا د هغه وخت نه داسې وو. اگر چې قدم په قدم اول د سوات ریاست په دې پښتونخوا کې شاملول، بیا دا چې دا د قبایلي پښتانه چې دي چې دا په دغې پښتونخوا کې شامل شي، بیا په یو وخت کې د جنوبي پښتونخوا کې کوم پښتانه دي چې دا ټول شي، او بل قدم چې کوم دی اگر چې نه د افضل خان لالا د دې لپاره یو تنظیم لرلو او نه د دې لپاره څه داسې د عملی یو سلسله جوړه کړې وه، ځکه چې عمر یې داسې وو. نو د خو زه یقین لرم چې د هغه پښتانه چې هغه د افغان یووالي باندې د پښتون په یووالي باندې یقین لري، نو افضل خان لالا یقینا دغه یو خبره پښتنو ته پرېښې ده. او په دې لاره جدوجهد کړی دی باچا خان سره ملګری و، د ولی خان سره ملګری و، او تر اوسه پورې هغه به مونږ ته ویل چې بھائی ټیک دی اختلافات به وي، خو د انګن نه به نه وځو، د چار دیوارۍ نه به نه وځو. او په دغه دا پارټي چې ده دا د باچا خان د ولی خان د پارټي ده، نو اختلاف کېدی شي خو په انګن کې به وسو. او دغسې دغه وجه وه چې د سره د دې چې افضل خان لالا د سیاسي د الیکشن د سیاست نه او د چوکو د عہدو د سیاست نه ځان ریټایر کړی وو، ځان یې ته یو خواته کړی وو، خو بیا هم په عوامي نیشنل پارټۍ نه هغه دا نه ویل چې زه په هغې کې نه یم. او د عوامي نیشنل پارټۍ ټول کورنۍ په پارټۍ کې وه، وراره پکې وزیر مو، او تر نن پورې زه یقین لرم چې داغه دا ټول کورنۍ به په عوامي نېشنل پارټۍ کې وي. او دا د باچا خان او د ولی خان د سیاست د غړي میراث خواره دي، اگر چې په دې کې به کمزوری و غلطۍ ضرور په منځ کې راځي چې سړی حرکت کوي، د سړي نه کمزوری هم کېږي، غلطۍ هم کېږي. باید چې د عوامي نېشنل پارټۍ لیڈرشپ اور کران ټول دی غلطونا اور کمزورو آگے نظر ثانی کی، او دی باچا خان دی ولی خان اور دی پختنو دی وحدت چې افضل خان لالا دادا افضل خان لالا یو ارمان پاتې دی چې په دغه لار باندې ډېر په ژور فکر وکړي، او بیا د دې د حاصلولو لپاره د اقداماتو او د ګامونو اخیستو لپاره
لطیف لالا. شمیم شاهد را سره موجود دی. شمیم صاحب، تاسو افضل خان لالا سره سفرونه هم کړی دی، افضل خان لالا پیژندو. افضل خان لالا ویل مذهبي سړی ومو، دا تر کومه حده پورې ریښتونی خبره ده؟
ډېر زیات ګور په افضل خان لالا چې ما زور ته تر کومه پورې ګرځېدلی یم، هغه چېرته مونږ نه دی قضا کړی، هغه به تلاوت هم کوو. هغه مطلب چې داسې زه خو دا دعوه وه چې هغه خو چېرته خو د پښتنو خو په وینه کې مذهب دی، خو دا د بدقسمتي ده چې پښتانه قوم پرستان چې کوم دي کوم ملت پالا خلک دي په دې باندې تورن لګیا افضل خان لالا خو ډېر انتهایی مذهبي سړی و هغه خو مطلب یې چېرته دا چې ما بغیر د مونځ نه ویل چې ما سره شوره پیرې تللی دی په لاره کې بل جیون چې کله کله هغه ما ته چې دا صادر قدر سری دا خور کا دا نماز او دا به نو نو حقیقت در جا ډېر زیات مذهبي او ډېر زیات چې خبرې به کولې تلاوت هغه چې کله به تقریر شروع کوو نو د هغې نه مخکې به هغه خامخا په خپله هم تلاوت کوو کلمه به هم ویلو بیا به تلاوت هم کوو او بیا به هغه چې کوم دن هغه په هر ځای کې چې کوم دن هغه د خپل سیاسي نظر چې کوم دن هغه به د کوشش به دا کوو چې هغه به د مذهبي نقطه نگاه نه هم خلک پوه کولو چې دا مونږ څه کوو دا خو د مذهب خلاف نه دا خو د امن د پاره مونږ کوو دا مونږ انسانیت د احترام د پاره
کوو. شمیم صاحب ریاض خټک صاحب راغلی دی د افضل خان لالا ډیر نږدې ملګری او دغه یو داسې ملګری و چې افضل خان لالا د ژوند ډیر اړخونه پیژند. ریاض خټک صاحب ستړي مشي په خیر راغی. عزتمن شه ریاض خټک صاحب افضل خان لالا به خندل ډیر کم. ریاض خټک صاحب د دې وجه سوا
خان لالا او زما خان لالا تاسو ته د دې لیدنې نو نه ټول ځنه د خندا او د مینې نه راکو تاسو چې څنګه که تاسو واچی نو چې ولګي دو نو چې هغه نه بخښنه وشو نو هغه چې را دا کوم کسان چې کومه مخې به راشي نو زه به خپل کما او چې زما بچي پښتون بچي او هغه وخت هم خندا و بخلا دا لګیدل او د تکلیف دا ما خان له اخیری په څیر تاسو غوړم دم بخندا کی
صحیح. ریاض خټک صاحب دا سې کومه خاطره ده دا سې کوم خیال دی دا سې کومه یو واقعیه ده چې تاسو ډیره یاد ده ځکه چې تاسو بور سره ډیر نږدې وي افضل خان لاله سره
زما خیال چې خان لاله چې زما ټول عمر کې مې دې غم دا یو بل سره د سکول له وخت نه اخلا تر د مرګ پورې د پښتنو لپاره سوچ لرلو او د کامي او عادت خبره کوله هغه له پښتنو یوالي خبره کوله دا نه یو ریدونکي کیسه چې هغه ټول عمر دې سره وتا وکړه او د مرګ پورې هغې ولاړو.
ریاض خټک صاحب باسې د افضل خان لالا د دې د پښتنو د سیاست او د پښتنو د پاره د وحدت دا خبره هغه د چانه متاثر او هغه د چانه دا انسپیریشن دا اثر اغسته او
لالا خپل دا خبره به ډیر خونه چې ځکه چې کوم کومو او د سکول له پښ بیا چې کوم څه هم څه ځان ډیر کوم او چې واپس راځي نو ما سوچ کوم چیرې زموږ کوم سوچ او فکر دی د مخکنی هغه چې وو فیملی هغه سیاست کې دوه روانه وه نو هغه وی چې اول سکول نه وخت نه کامی به عادت علمبردار وم او دغه سوچ او فکر کوم نو ما صرف دا کوله چې زما دا تنده به کوم یو ځای کې ما د شوا باچا خانو زما خان چې باچا خان دا وو د ښار یو ځای کې ایدی نو نو هغه وی چې ما وی چې دا یو تنظیم دی دا یو پارټي دا چې د پښتنو قانوني عادت افشلی دی چې زما خان دا به تر باچا خان هدا پورې کیږي. صحیح.
لطیف لالا تاسو موږ سره موجود یې؟
نو بالکل
بالکل لطیف لالا د باچا خان خدای بخلی سره تاسو او افضل خان لالا به یو ځای ملاوي دی نو داسې کمی خبرې وي چې باچا خان سره به چرته افضل خان لالا اختلاف هم کړی؟
یاره باچا خان خو اختلافي خبرې اختیار خبره دي چې داسې کولم نه او خو باچا خان کې داسې صفت و چې اختلافي خبره ورته چا کړی هم نه هغه به اورېده. البته د تشدد په هکله به چې داسې خبره وشوه چې باچا خان به محسوسه کړه چې دا سړی تشدد طرف ته روان دی نو بیا به هغه به زورلو هغه ته ویل چې دا د تشدد طرف خبرې مه کوئ او دا د تشدد د پښتنو دا مسله ده چې د تشدد نو ما په نس باندې خان لالا به ورته ډېرې ټوکې ټکالې کولې او ډېر خوشي یعنې ګپ او شپ او خندا او خو داسې اختلافي خبره زما په مخ کې نه ده شوې.
صحیح. شمیم صاحب کومنګ اوس اوسنی کولتا اوسنی پښتنو ته د غزوانانو ته د سوات د بر او لر پښتنو ته مونږ د افضل خان لالا خبر وړاندې کوو نو سبه ورته وړاندې کوو. شمیم صاحب
غټ خبره هغه ته دای او دا کوچ وګوره نن مطلب چې دای د لطیف لالام د مشر مې ده او که تاسو وګورئ نو د باچا خان او د ولی خان او د افضل خان لری د خبرو له برکته نن دلته په پاکستان کې د پښتنو د یووالي خبره کیږي او دا یووالی به الله پوره کیږي چې باچا د خان لالا چې کوم ملي وحدت خبره وه هغه تقریبا تقریبا اوس یو کېدو ته ډېره نږدې شوې ده هغه پښتو کې چې بس صرف یو لږ غونډه کې حل غواړي نور تقریبا تقریبا مونږ د غر سر ته رسېدلي یو او امید دی چې په دې میاشت کې که تاسو ګورئ لکه څنګه چې د قبایلي سیمې په دې صوبه کې د زمکولو خبره کېږي دې صوبې سره د یو والي ټولو خبره کېږي نو دا هغه د خان لالا هغه ملي وحدت دی چې مونږ هغې طرف ته روان یو زما دا خیال دی چې زمونږ مستقبل چې کوم دی هغه په یووالي کې دی او چې تر څو پورې مونږ یو شوي نه یو نو دلته کې به د پښتنو بدې ورځې دوام لري په کار ده چې اوس مونږ ټولو په دې یو خبر باندې یو شو چې تر څو پورې پښتانه په یو یونټ کې په یو ایډمنسټریټیو یونټ کې یو شوي نه نو تر هغې پورې د هغې ستونزې نه شي حل کېدی.
صحیح شمیم صاحب، خان لالا کتابونه هم لیکلي وو، مطالعه به یې هم ډېره کوله، یو خپله لایبرري درلوده، که د هغې په اړه باندې ووایي تاسو خو لیدلې وه.
زما اندازه ده چې خان لالا تقریبا سپینځه کتابونه لیکلي وو.
جی
سپینځه کتابونه لیکلي وو، بل هغه سټډي ډېره زیاته کوله. دا اوس چې مونږ کما تاسو ته چې مونږ یو ځای تللو د غني خان باندې په کابل کې سیمینارونه دی زمونږ نه هلته په ارک کې پاتې کړو او مونږ او مشال خان په هوټل کې نو په بل لازم باندې چې مونږ یو ځای شو مونږ ته ویل چې ما سره دلته کې په دې ارک کې چې مونږ زه کوم کېم نو هغه مهماندار ته ویل چې مالې کتابونه راوړې چې زه کتابونه ګورم ځکه چې زه یوازې بالکل یوازې ما د افراسیاب خټک صاحب وو دی نو هغه بیا نور کتابونه هغه ته دلته کې ورکړي شو نو هغه بیا جو سخېما
کتاب ولولي
یا اکثر خو د په هر موضوع باندې مطلب چې کتابونه دی په هر خو د زیات چې کوم نه په سیاست باندې ورته خپل چې کوم کتابونه وکنه هغه په انګلیسي کې وګا په اردو کې کو په پښتو کې دې ته باندې ډیر زیات دا کوم چې څنګه د سیاسي تحریکونه دي څنګه کامیاب شي دي څنګه د ناکامۍ سره مخامخ شي دا به ډیر کاته په دې اوسني وختونو کې چې کوم دا د کله دا د کولډ وار چې کوم دا تشپنو باندې کولډ وار چې او دا د دې په دې منطقه کې
لطیف لالا ستاسو خور سره ډیر نږدې وخت پاتې شوی او نو داسې کوم خاطره داسې کوم خبره چې هغه تاسو تر اوسه پورې چا سره نه شریک کړی غواړي چې دی ولس ته پته ولګي د پښتنو ته پته ولګي
خو خیر نورې خبرې ډېرې خو خان لالا به یو ډېره دا خبره به ډېره په زور شور کوله او په دې خبره به هغه داسې لکه چې د زړه درد سړی بل ته بیانوي دا به یې کوله هغه به ویل چې پښتانه چې د اتک نه پورې وځي د ترګنو د بدو او د عناد دا ګن یو غوټه کې دلته کېږي نو چې ته د اتک نه خو د پښتون سره ملاو شې نو تا هر پښتون د بل پښتون د ابۍ زوی دی رورې دی او سم دی او خدای دې کړي چې دغه غوټه بیا د ګن د اټک نه راپورې نه باسي خو پښتانه بیا ځان سره راواخلي خدای دې دوی ته هدایت وکړي دا خبره زه هم دا غي تایید کوم او دا د افضل خان لالا یو اربانو او زه پښتنو ته خواست کوم چې هغه دا د ترګنۍ یو دا بدۍ او دا عنادونه او دا د یو بل خپې راښکل او دا سازشونه او د غیرو ایجنټي کول چې د دې نه لاس واخلي او په خپل بینځ کې ورونه شي او کاغه پلاټک نه بهر وی او کدا اټک په پښتونخوا کې د نن یو کپا برسر کی پښتانه باید چې یو بل د مرګ او د یو بل د راغورځېدو او د یو بل د کمزوري کېدو نه لاسونه واخلي او د یو اتحاد او وحدت طرف ته روان شي.
صحیح عبدالخان لالا واقعی یو داسې شخصیت و چې د هغه په سیاست، د هغه په ژوند، د هغه په مبارزه باندې ډېرې ګړۍ خبرې کېدای شي، ډېرې ګنټې خبرې کېدای شي. خو د مشال ریډیو د نن ورځې د کرخې په غاړه خپرونې وخت را لنډېږي. اخرنی یو څو خبرو له شمیم شاهد او لطیف لالا له ورځم. شمیم صاحب، یو خبره داسې لنډه غونته کوو کوي د عبدالخان لالا باره کې چې را تاسو سره کړي، تاسو ته پته وي، تاسو واړئ چې خلکو سره شریکه کوي.
خبر خو ما تقریباً دغه زیاد و، خو دا و چې دا مونږ چې په افغانستان ته وکړه لاړو، هلته کښې به هغه دا وي چې افغان به هله پوره وي مکمل چې کله پښتون یو شي. دا یو خبر به هغه وه، او هغه به وي چې تر څو پورې پښتون نه یو شوی نو تر هغې پورې افغان نه شي پوره کېدی، او چې افغان نه پوره نو دلته کښې په دې منطقه کښې به همدغه شان بدبختي وي. دا یو خبر به د هغه ډېره زیاته وه. او دې ته هلته کښې چې کله مونږ په کابل کښې وو، دا په اخري ځل باندې دلته کښې دا پښتانه پښتانه خو ورسره زمونږ چې کوم نان پښتانه چې کوم دري افغانان هغوی به ورته ډېر زیات غوږ کېښودو، او هغوی د هغه ډېر زیات ریسپېکټ کوه چې کله به د افغان د یو کیسو خبره کوله نو هغوی چې ډېر زیات خوشحاله. دا یو خبره هغه به کوله، هغه به وایي چې دلته کښې دا بدبختي الله راغلې ده چې دلته کښې دا پښتانه په څلور حصو کښې څلور برخو کښې تقسیم شوي دي، او دا نور چې کوم دي نو دا د مذهب په نوم باندې بل په نوم باندې په بل په نوم باندې د دوی په منځ کښې نفاق اچولی شوی دی. نو دا یو خبره به د هغه ډېره زیاته، او دې ته به غوږ کېښودی شو، دې ته به دا خبره به هغه ډېره په خلکو ډېره ښه لګېده چې هغه به د یووالي خبره کوله، هغه به د اتفاق خبره کوله. دا یو ډېره ښه خبره.
ډېره مننه شمیم صاحب. لطیف لالا څه ویل غواړئ؟ را سره لږ وخت شته.
زه خو دا ویل غواړم دا عبدالخان لالا د مذهبي عقایدو متعلق او عمل متعلق چې شمیم شاید څه ویله بالکل رښتیا دي، خو عبدالخان لالا بېخي یو سیکولر انسان و، او هغه به پخپله ډېر په اسلام او په عقایدو ټینګ و، لیکن د بل چا په عقیده کښې وې قطن دخل مداخلت نه کوله. او دا به یې ویل چې که دا پښتانه د دې نه لاس واخلي چې هر سړی خپل عقیده لري او د بلکې ګوتې نه وهي، نو په دې کښې به امن را شي. نو یو دا خبره، او دویمه خبره دا چې هغه وي چې ما ورته وویل لالا دا تا چې د قومي وحدت خبره کوې دا خو ډېر ګران لوی جدوجهد جنګ او مبارزه او تنظیم او څه غواړي، هغه به وایي ما ورته مونږ ورته خبره پرېخوا، باید چې دا نوی نسل په دې سوچ وکړي او دې دپاره جدوجهد وکړي، نو خدای دې وکړي چې نوي ځوانان او نوی نسل د عبدالخان لالا د مبارزې او د هغه د ژوند او د هغه د خیالاتو او د هغه د ارمانونو طرف ته ګامونه پورته
کړي. ډېره ډېره مننه لطیف لالا، یو جهان مننه. او شمیم فایز صاحب ستاسو یو جهان مننه، ریاض خټک صاحب د هغه مهربانه، او د ایمل خټک صاحب ستاسو د ټولو یو جهان مننه. د عبدالخان لالا په اړه باندې مو، د هغه د سیاسي ژوند په اړه مو، د کرخې په اړه خپرونه اورېده. ما مجید بابر، جانتن رامریز ته اوس اجازت راکوي. خاد آباد و بریالی اوسه.
غرود شور ندی خبر اسرولم بود، غرود شور ندی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور ندی خبر اسرولم بود غرغرود شور ندی خبر دسترولم بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پ گدر لگے دلی اور ندی خبر دا څوک چې جنگ غواړي سو